ولسمشر اشرف غنی وایي راتلونکي دوه کلونه به د افغانستان د پوهنې لپاره اساسي او د بدلون کلونه وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د روغتیا نړیوال سازمان د رپورټ له مخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 16,000 کسان په توبرکلوز یا نری رنځ اخته کیږي. او د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر وایي د امن سیمو د رامنځته کېدو طرحه عملي ده او د امریکا متحده ایالات پرې غور کوي. دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې خبرونه کې موسه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سکل بدن امن ولایتونو د پوهنې وضعیت او د ښوونځیو امنیت ته زیاته پاملرنه کیږي. د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال 12,000 کسان د نری رنځ یا توبرکلوز له امله مړه کیږي، او ایران د دې هیواد پر 100 وګړو او یوې ایرانۍ کمپنۍ د امریکا لخوا د بندیزونو لګول وهندل. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی وایي سکال بدن امن ولایتونو د پوهنې وضعیت او د ښوونځیو امنیت ته زیاته پاملرنه کیږي. ښاغلی غنی نن د حمل په څلورمه د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې دا څرګندونې وکړې.
به تعداد 6,000 ساختمان مکاتب در ظرف 2 سال آینده
د یوې پراتونکو دوو کلونو کې به 16,000 نوې ښوونځي جوړ شي. ناامن سیمو ته به زیاته توجه کوو چې ډاډه شو زموږ ماشومان په امن فضا کې خپلې پوهنې ته دوام ورکوي. ولسمشر غنی ویل تر دې وروسته ښوونکو زده کوونکو په ځانګړي ډول خزینه ښوونکو ته ګواښونه د زغم وړ نه دي او عاملانو ته به سزا ورکړي. د پوهنې وزارت وایي پلان لري چې سکل څه په څه د پاسه 1,000,000 نوي زده کوونکي جذب کړي. د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال 12,000 کسان د نری رنځ یا توبرکلوز له امله مړه کیږي. د وزارت دا معلومات نن د مارچ 24 د توبرکلوز د نړیوالې ورځې په مناسبت خپاره کړي دي. د عامې روغتیا په وزارت کې د نری رنځ د برخې مسؤل ډاکټر خالد صدیق وایي په کلنی ډول 16,000 کسان په توبرکلوز اخته کیږي، چې له دې جملې 12,000 مړه کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دستی چار ولایت
که از خدمات توبرکلوز است و تقریبا خود مراکز که دستر است. دیوی پا چلور در که در توبرکلوز در درملنی خدمات موجود دی. تقریبا پا 2,350 مرکزون که در توبرکلوز ناروغان کتل کیگی. در مایکروسکوپ واسطه در ناروغی تشخیصیگی او بیا در شپگو میاشت لپاره درملنه کیگی. د ډاکټر صدیق په وینا له شپږ میاشتو نیولې تر 1.5 کال پورې په کار ده چې د نری رنځ ناروغ په بشپړ ډول جوړ شي. د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر پر خپل وخت د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې راتلونکي انتخابات باید په افغانستان کې د کړکیچ د حل پیلامه وګرځي.
په کلکه تاکید کوو چې راتلونکي انتخابات باید په خپل ټاکلي اعلان شوي وخت او له هر راز تاخیر او تعلل پرته ترسره شي. هوډ من یو چې له دې انتخاباتو د بحران د حل اغېزمنه او مؤثره وسیله جوړ کړو.
که څه هم حکمتیار د کومې ډلې یا شخص نوم ونه اخیست، خو وایي چې ځینې کړۍ شته چې په افغانستان کې د انتخاباتو له ترسره کېدو سره مخالفت کوي. تمه ده چې د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځ د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د افغانستان لپاره غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې به د افغانستان او سیمې پر امنیت او ثبات خبرې کیږي. د تاشکند نړیوال کانفرنس ته د ملګرو ملتونو سرمنشي، د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ تګلارې مشره او د چین، روسیې، امریکا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ترکیې، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیران بلل شوی دی. د تاشکند په غونډه کې د طالبانو استازیو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. ایران نن د دې هیواد پر 100 وګړو او یوې ایرانۍ کمپنۍ د متحده ایالاتو لخوا پر لګیدلو بندیزونو انتقاد وکړ. د امریکا د خزانې وزارت پرون 10 ایرانیان او د مبنا په نامه انسټیټیوټ له سلګونو پوهنتونونو څخه په انټرنیټي غلا تورن کړل. د وزارت ویلي دي چې مبنا انسټیټیوټ پر 1,340 امریکایي او په 1 هیوادونو کې پر 1,460 پوهنتونونو سایبري بریدونه کړی دي. خو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین بهرام قاسمی دا تورونه به اساسه وبلل. نوموړی ویل امریکا په دې اقدامات سره د ایران د خلکو د ساینسي پرمختګ مخه نشینی ولی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسیدو را په دې خوا پر ایران سخت بندیزونه اعلان کړی دي او په وار وار یې له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقه هم غندلې ده. د فرانسې مقامات وی هغه پولیس چې پرونه د دې هیواد په جنوب تریبیس ښار کې په توریسي برید کې ټپي شوی او نن سا ورکړه. راپورونه وایي د پولیس ځان له یو برمته شوي سره تبادله کړه او د برید پر مهال سخت ټپي شوی و. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر په خپل ټویټر ولیکل چې ډګروال آرنو بلترام د خپل هیواد لپاره ځان قربان کړ. د فرانسې په جنوب کې پرون په سوپر مارکیټ کې برمته نیونکي 25 کلن وسلوال هم د پولیسو په ډزو کې وشل شوی. داعش ډلې د فرانسې د جنوب د پرونۍ پېښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي راتلونکي دوه کلونه به د افغانستان د پوهنې لپاره د اساسي بدلون کلونه وي. دا چې دا ولسمشر دا ژمنه به څومره پر ځای شي پر موضوع ریپورت لرو. له دې مهم خبرو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د روغتیا د نړیوال سازمان د ریپورت له مخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 1,000 کسان په تبرکلوز یا نری رنز اخته کیږي. د افغانستان د اسلامي حزب مشر وایي د امن سیمو رامنځته کېدو طرحه عملي ده او د امریکا متحده ایالات پرې غور کوي. ښاغلی حکمتیار نن په دې اړه یوې خبري غونډې ته څرګندونې کړې دي. جزئیات به یې درسره شریک کړو. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي امریکا باید طالبانو سره د روسیې د مرستو د پرې کولو او د دې ډلې په وړاندې جدي اقدامات وکړي. په دې اړه ریپورټ لرو که وخت او ځینې نور مسایل هم څېړو. له موږ سره اوسئ. د خبرونې په جریان کې به هڅه وکړو چې د هلمند د وروستۍ چاودنې چې پرون شوې ده حال هم درکړو. حقیقت څه دی او تاند څنګه پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي راتلونکي دوه کلونه به د افغانستان د پوهنې لپاره د اساسي بدلون کلونه وي. ښاغلی غنی د شنبې په ورځ په کابل کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې ویل چې په دې موده کې به د پوهنې په برخه کې د یو لړ جدي اصلاحاتو تر څنګ زرګونه نوي ښوونځي جوړ او د نامنویو له امله تړلي ښوونځي به هم بیرته پرانیستل شي. واصل وسال په اړه رپورټ لري.
ولسمشر غنی د سړو سیمو لپاره نوې تعلیمي کال په داسې حال کې د خوندزي د زنګ په وهلو سره پرانیست شي. لا هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له زرو نه زیات خوندزي د نام نیولو عمله تړلي دي. ښاغلی غنی د شنبې په ورځ په کابل کې په دې مناسبت جوړ شوو مراسمو ته وویل چې تر راتلونکو دوه کلونو پورې به د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت د 6,000 خوندزیو لپاره نوې ودانۍ جوړې شي. د افغان ولسمشر په خبره په پوهنې وزارت کې فساد د زغم وړ نه دی او دغه وزارت باید غیر سیاسي او مسلکي شي.
کلوبونه څوک لاو کی خلک څه حاصل کمس کلو واردات نه څوک لا کی لک څه واعد کمسی اما یموږ معصوم او معلم نه څوک لا کی دا کفر ده. دا د مرنه لوړ نه ده. د معرف وزارت به کوچ نه ایسی او د وزارت معرف وزارت به مسئول.
افغان ولسمشر وایي د افغانستان 50% خوندزي لا هم تعمیر نه لري او د هیواد نیمای ښوونکي د تدریس معیارونه نشي پوره کولای. ښاغلی غنی وویل سږکال به د نامنو سیمو د پوهنې مسله په لومړیتوبونو کې وي او د ښوونځیو امنیت ته به جدي پاملرنه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې سږکال به د 20,000 ښوونکو د ګمارنې تر څنګ به 50 میلیونه ټوکه نوي کتابونه چاپ او په ښوونځیو به وویشل شي. دغه وزارت وایي تیر کال هم د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د پروسې له لارې دغه وزارت نږدې 10,000 ښوونکي په دندو ګمارلي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواري یادې غونډې ته په وینا کې وویل چې تیر کال د 130 نویو ښوونځیو د جوړېدو تر څنګ 160 تړلي ښوونځي هم بیرته پرانستل شوي دي. ښاغلی شینواري یادو مراسمو ته وویل چې د پوهنې وزارت د پلان له مخې به د افغانستان د پوهنې بهیر تر ډېره اصلاح او معیاري شي.
او د پوهنې د ریفورم لپاره مو یو مفصل 360 صفحې لارښود ولیکو چې د جمهور هدایتونه ټول په د ریفورم په لارښود کې شامل شوي او دغه لارښود به انشاءالله د افغانستان معرف د روانو 15 کال لپاره په داسې خطو سره روان کړي چې د نورې نړۍ
ولسمشر محمد اشرف غنی 1390 مریض کال ل پوهنې نه د ملاتړ کال په نوم نواله او په دغه کال کې په پوهنیز بهیر کې د ژورو اصلاحاتو او بدلونونو خبره کړې ده. د پداسیال کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت د شمیرون لمخې 3.5 میلیونه هغه افغان ماشومان چې د خوانځي په عمر برابر دي لز دکړو به برخې، خو دغه وزارت د پلان لمخې به ل 1 میلیون نه ډیر ماشومان سږ کال خوانځیو کې شامل شي. واصل وسال، ازادي رادیو، کابل.
افغانان په وروزګان کې چې یو له نامنه ولایتونو دی او د جګړې لمن تر مرکز ترین کوټه رسیدلی هم نوی تعلیمي کال پرانستل شو. له وروزګان څخه د شریف الله شرافت راستولی رپورټ اورو چې د ښوونځي د ماشومانو په یوې ترانې پیلېږي.
اورزګان کې د نوې تعلیمي کال د پیل د ورځې زنګ زکون کې د غزنګي وازی ته شپنوم زنګ یادوي او وایي چې د پوهنې ریاست مسولینو د غزنګ د خپل شخصي ګټو په مخ ووهلی، نه د دې لپاره ځکه د دې په خبره چې د تیرو دوو کلونو په څیرې سږ کال بیا هم ښوونځي پر مخ تړلي دي او زیات شمیر ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې دي. د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ د لورو پروتو سیمو یو شمیر زده کوونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
ازموږ مکتب چې دی تړل شوی دی، چوکیانې کلکینان دروازې ګرد چور سو او خلک یې وی موږ دغه غوښتنې د دولت څخه لرو چې موږ ته دغه مکتب خلاص کړي او دا زمینه موږ ته برابر کړي چې هغه ازموږ خلک چې دی تحصیل وکړي، علم وکړي او د دې علم څخه به برخه پات نه سي.
تقریباً چې په درو مرکز ترین کور څخه شاو خانو لري ټول ښوونځي ته رسیدي دی او یې زده کړې فرصت نه ورکوي. دا غواړو چې خپل وطن راته آباد سي او خپل ښوونځي راته پر مخ پلان استسي او خپل زده کړو ته هلته دوام مرکزه کړي چې دا وطن خپل وطن کې چني نه کېږي. ارشاده
لدی سره د غلطه قومي مخور هم د پوهنې پر بهیر نیوکه کوي او د فساد تورونه پرې پوري کوي. دغه قومي مخور غوښتنه کوي چې ماشومان ته چې تړلې ښوونځي خلاص شي. قومي مشر ملک محمد طاووس داسې وایي:
موږ تاسو ته ورونو ټولو ته معلومه ده چې روزګان د تعلیم په بس کې ډېر شاته پاتې دي. داسې مکتبونه ستا چې خالي ماشي وځي او معلمان نه وي، باید د دغو سره په کلکه لیدنه او کتنه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دغلته لسګونه خلکو چې زیاته برخه یې خپله د پوهنې ریاست کارکوونکي وه په دې موخه لارین وکړ چې د پوهنې په ریاست کې پراخ فساد شتون لري او باید دولت یې مخه ونیسي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایتي اداره او د پوهنې ریاست مسؤلین له خلکو غواړي چې خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي. په داسې حال کې چې دغلته زده کوونکي وایي یوازې د ګوتو په شمېر ښوونځي یې تش په نامه پر مخ خلاصې دي. د پوهنې سرپرست رئیس عبدالرازق کوپا او دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید په دغه ولایت کې د نوي تعلیمي کال د پیل د ورځې په مناسبت په یو غونډه کې داسې وویل:
د ګرانو نارینه او ښځینه شاګردانو څخه چې د هیواد راتلونکي ورته په انتظار دي، هیله کوم چې نوي تعلیمي کال په پوره شوق او جوش سره پیل کړي.
نو د دغه تنګې ځوانانو ته مې دا توصیه ده چې د علم په زده کړه کې جدي کوشش وکي، په خپل مکاتب ته ولاړ سي او غیر حاضری ونه کی او خپل درسونه دقیق ووایي.
دا یادونه ورده چې د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټه ولسوالۍ کې شاوخوا 330 ښوونځي شتون لري چې له جملې څخه د مسولینو په خبره په تیرو دوو کلونو کې واضح 300 ښوونځي فعالوي او پاتې نورې ټولې د زده کوونکو پر مخ تړلې وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
دوستانو لا وروزګان څخه مو په ریپورت کې د غلطه د معرف ګډوډ وضعیت په اړه ریپورت واورید چې ښوونځي د ګڼو خلکو په وینا تش په نوم پرانستی دي، اول خو زیات تړلي دي او که یو نیم پرانستی دی هم هلته دوی وایي چې کیفیت خرابه دی. تر دې ریپورت مخکې مو د ولسمشر اشرف غني څرګندونې واورېدې چې ویلې راتلونکي دوه کلونه به د پوهنې او معرف په برخه کې د اساسي بدلون کلونه وي. څومره ممکن ده په داسې حالاتو کې دا بدلون او څومره به حکومت وتوانیږي چې په معرف کې اصلاحات راولي او تړلي ښوونځي پرانیزي؟ دا موضوع زما همکار رحمت الله افغان د پوهنې د وزارت د یو پخواني مرستیال صدیق پتمن سره څېړلی.
د پوهنې کیفیت مستقیما تړلی دی په هغه عناصرو پورې چې د پوهنې محیط تشکیلوي. مثلا ښوونکی دی، مکتب دی، کتاب دی او دا په مجموع کې چاپیریال دی، د کورنیو مرسته ده چې د معرفت کیفیت تضمینوي. تا پوهنه تعلیم تربیه یو پرلپسی حدس او هان دی چې دا توقف نه مني او دا مستقیما متناسب دی د زمان او د مکان سره.
په داس حال کې چې په افغانستان سره د په بلابلو په ځانګړي توګه د پوهنې په برخه کې زیات مرستې سوي دي، چارواکي اوس هم وایي چې 50% ښوونځي تعمیر نه لري. ستونزه پسې کې ده
50% هغه ارقام چې تیر 50 کلونو یا 100 کلونو نه تکرارېږي. تقریبا د اویو 50 په شاوخوا کې شاگردان چې دي دا زیربنا نه لري، خصوصا په ولسوالیو کې. موږ داسې ولسوالۍ لرو چې هلته هیڅ ښوونځی نشته، هیڅ تعمیر نه لري. ستونزه په دې کې ده چې د افغانستان حکومت په خپله بودیجه کې یو افغانۍ تر اوسه پورې نه د کتابونو د چاپ لپاره اچولی او نه د تعمیرونو لپاره. دا ټولې بهرنۍ مرستې دي او دا اکثریت غیر اختیاري بودیجه ده چې کله یې ورکوي کله یې نه ورکوي. معارف د افغانستان د حکومتونو او خصوصا د اوسنی حکومت په اولویت کې شامل نه دي، نو ځکه د معارف حالت تر بل هر وخت نه ډیر خراب.
پتمن صاحب، لوی خو ستونزه د تعمیرو ده، لبل خو ستونزه د کتابونو د نشتوالي ده. په داس حال کې چې میلیونونه میلیونه کتابونه چاپ شول، کتابونه چاپ سوي هم دي، رسیدلي نه دي، چاپ سوي نه دي. ستونزه دلته بیا پچ کېده.
کتابونه چې تر څو پورې د دې لپاره په خصوصي سکتور کې پالیسی جوړ نه شي او کورنۍ شریک نه شي، حکومت په خپل ټول سیاسي ژوندانه کې چې د معارف کسل کلم ژوند ونیسو، په هیڅ دوره کې په معارف کې کتاب پوره نه وو او دا پراتون کې کوم نه پوره کېږي. حکومت دا کار نشي کولای. زما طرحه وړاندیز دا ده چې په داسې یو طرحه کار وشي چې کورنۍ کتابونه په بازار کې واخلي، ولې د پوهنې د وزارت د اشراف لاندې دا چاپ شي.
پتمن صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که درته ووایي چې څه کول پکار دي تر څو د معارف یا د پوهنې په برخه کې هغه ټولې ستونزې هوارې شي.
دا یوه ګډه پروژه ده. کورنۍ، حکومت، زموږ سره بیندلې ټولنه په مرسته کې دا ټول کلاس ورکو او معارف غیر سیاسي د سیاست نه وباسو او مسلکي اړخ ته توجه وکړو او مسلک یعنې داسې کادرونه التراشي چې حداقل د تعلیم تربیې په باره کې یوه دیدګاه او لرلید ولري او مسلکي زده کړې د معارف په باره کې ولري او ملي تعهد ولري تر څو چې معارف په سیاسي راکو ورکړو کې یو بل ته تبادله کیږي. دې حالت ته موږ تجربه نشو ورکول.
صدیق پتمن د افغانستان د معارف یا پوهنې د وزارت پوخانی مرستیال چې په افغانستان کې د پوهنې په ټکنی وضعیت خپل نظر څرګنداوه. مننه ترې کوو. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر وایي د امن سیمو د رامنځته کېدو طرحه عملي ده او د امریکا متحده ایالات پرې خبر کړي. ګلبدین حکمتیار د شنبې په ورځ کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې په دې اړه له ولسمشر اشرف غني سره هم غږېدلی، خو په خبرۍ ځینو له یادې طرحې ناسمه اخیسته نه کړي. د افغانستان جمهور ریاست به وایي طالبانو ته د افغان حکومت په طرحه کې د دوی د خوندیتوب سربېره ټول موارد په پام کې نیول شوي او دوی د طالبانو ځواب ته په تمه دي. محمد حدیث پر دې سپاره رپورټ لري.
دا من سیمو در رامنځته کېدو په اړه د حزب اسلامي له طرحې سره د یو لړ مخالفتونو باوجود دغه ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي جالبه به وي چې د جګړې ښکې لړخونه له یادې طرحې ملاتړ ونه کړي. ښاغلی حکمتیار د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې امریکا او سعودي عربستان هم له دغې طرحې سره موافق دي.
اوس امریکا هم په دې باندې جدي غور کوي. دا وړاندیز اوس دا طرح اوس د جمهور رئیس میز باندې پرته ده، پنتاگون کې هم او سپینې ماڼۍ کې هم. دا د نن ویل شو چې امریکا او سعودي په ګډه په دې لګیا د بحث کوي او له دې سره موافق دي چې د امن دغسې یو سیمه جوړه شي چې هلته به د مختلفو لورو نظامي او جنګي ځواکونه نه وي.
د حزب اسلامي مشر په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تازه د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د سعودي له شهزاده محمد بن سلمان سره د هغو طالبانو په خوندیتوب غږېدلی کوم چې د سولې خبرو ته لیوالتیا ښیي. سپینې ماڼۍ ویلي چې د جیمز ماتیس او د سعودي د شهزاده د خبرو موضوع د افغانستان په سوله کې د سعودي عربستان د رول څرنګوالی او له هغو طالبانو سره همکاري به چې د سولې خبرو ته لیوالتیا لري. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر ویلي چې د طالبانو ځینو ګروپونو له افغان حکومت سره سولې ته لیوالتیا دلیده. کتام یادو چارواکو د امن سیمو در امنسته کېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو د حزب اسلامي مشر وایي یاده طرح عملی او په نورو هیوادونو کې هم ورته کامیاب تجربه شوې دي. د حزب اسلامي د طرح لمخې د جګړې د ښکېلو خواو په توافق به د امن داسې سیمې چې طالبان پکې د امن احساس وکړي رامنځته شي. د یاده طرح پر بنسټ دغه سیمې د افغانستان په هر ګوټ کې رامنځته کېدای شي او د امنیت د ټینګښت لپاره باید به طرف ځواکونه رامنځته شي. د حزب اسلامي د طرح له یو شمېر مخالفتونو سره هم مخ ته خو د شریعت ګوند مشر وایي چې له دغې طرحې ناسمه اخیسته نه شوې. د افغانستان جمهوري ریاست بیا وایي چې افغان حکومت د کابل پروسې په دویمه ناسته کې طالبانو ته د سولې جامع او هر اړخیزه طرحه وړاندې کړې ده. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وایي افغان حکومت د سولې په طرحه کې د هغو طالبانو د خوندیتوب ټول مسایل په پام کې نیولي چې د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي.
ما تجربه عملی را با حزب اسلامی داریم. شما
مونږ له حزب اسلامی سره عملی تجربه لرو او تاسو ولیدل چې له دغه ګوند سره د سولې د هوکړې ټول مواد عملی شول. طالبانو ته هم مونږ وړاندیزونه کړي او د ځواب په تمه یو او کوم ژمنې چې شوي د هغې عملي کېدو ته ژمن یو.
طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ګلبدین حکمتیار د منسی مو له طرحې سره مخالفت ښودلی دی او طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دا د افغانستان د ویش په معنا ده. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه نصرالله ستانکزی بیا وایي سوله د ټولو افغانانو ګډ ارمان دی، خو د دغه ارمان د پوره کېدو لپاره باید داسې څه رامنځته نه شي چې د راتلونکي جدي ستونزو پیلامه وي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسون وایي امریکا باید له طالبانو سره د روسیې د مرستو د پرې کولو او د دې ډلې په وړاندې د جدي اقداماتو کولو غور وکړي. د دې کمیسون رئیس محمد هاشم الکوزي ازادي راډیو ته ویل د پاکستان ترڅنګ روسیې هم له طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د امریکا د ناکامولو په هڅه کې ده. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
طالبانو سره د روسیې او پاکستان د مرستو په تړاو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له څرګندونو وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي د دغې اړیکې په پرې کولو کې د امریکا رول مهم بولي. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
سلایو اصلي د روسیې د افغانستان راغلي دي او طالبانو په لیکو کې لیدل شوي دي. روسیه بیا خاص امریکا سره ضد لري او سیلداري لري، په دې خاطر باندې غواړي چې دلته فعالیت وکړي او امریکا ناکامه کړي.
امریکا باید وسلوال طالبان سولې ته وهڅوي او دغه شان پر پاکستان هم خپل فشارونه لا زیات کړي. دا څرګندونې له هغې وروسته کېږي چې په ځینو راپورونو کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر له قوله راغلي چې له طالبانو سره د پاکستان او روسیې اړیکو د تروریزم پر وړاندې سیمه ییزه اجماع له ماتې سره مخ کړې ده، خو له دې وړاندې روسي چارواکو په وار وار له طالبانو سره خپلې اړیکې رد کړې دي. کابل چاپ د هیواد دولتي ورځپاڼې د شنبې ورځې د ګڼې په سر مقاله کې راغلي د افغانستان جګړه ځکه ژر نه ختمیږي چې پاکستان، ایران، انګلستان او روسیا په پټه تیل ورپاشي او تر کومه چې له دغو هیوادونو سره خبرې ونشي په افغانستان کې د سولې ټینګښت سخت کار دی. له دې سره د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي روسیا په افغانستان کې د داعش له پراخېدونکي فعالیت ویره لري او دا یوه لویدیځه پروژه بولي. د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم بیا یو بل نظر هم لري. دلته د امریکا لیدلوری او په سیمه کې د امریکا د پاتې کېدو موضوع مطرح ده چې باید د روسیې اندېښنه له دې اړخه رفع شي. که دا اندېښنې له منځه یو نه وړل شي، زه ډاډمن یم چې روس له افغانستان سره همکاري نه کوي. ښاغلی رحیم، روسیا، ایران او چین په سیمه کې له اغېزمنو هېوادونو څخه ګڼي. وایي تر کومه چې د دغو هېوادونو ترمنځ سیمه ییزه اجماع رامنځته نه شي، د افغانستان د سولې او ثبات موضوع به دغه شان د یوې ستونزې په توګه پاتې وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تیر ماښام په هلمند کې د برید هدف څوک و؟ د جمعې د ماښام په ځانمرګي برید کې د اوختګو تلفاتو شمیر ډیر شوی. که څه هم تر اوسه د دې برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستی، خو د هلمند دولتي چارواکي وایي چې په عامو خلکو دغه برید طالبانو کړی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د پیښې ځای ته تللی او د عیني شاهدانو سره یې خبرې کړي.
په ښار کې حالت عادي دی. د لشکرګاه تور ټنګ ته نږدې د غازی محمد ایوب خان سپورتي لوغالي ته څیرمه د پرونی موټر بم ځای ته ډلې ډلې خلک ځي او راځي. که څه هم د برید شاوخوا سیمه په اوبو پرېمینځل سوې ده، خو دلته نږدې ټول ځایونه په وینو لړلي دي او ځای ځای د انسانانو د غاښونو ځامې او غوښې لا هم پرتې دي. عین شاهدان وایي چاودنه ډېره زوروره وه او تلفات هم تر هغه ډېر دي چې حکومت یې یادوي. په دغه برید کې د امنیتي سرتیرو د دوو تنو د وژل کېدو خبر هم ورکول شوی دی.
حکمتله دلته دا خلک پراته و مانا پر دا سړک باندې ترپکې والې چانه ورته وویل چې دا څه کوي بری موټرسایکل والا راغله کوچنیانو سره بغلته کړه بیا څه راغله دلته چې دا زه راغلم دلته ودرېد والا کیسه ما پوښتنه وکړه چې دا دلته څه کوي هغه ویل دا غېژباسي ده په یوټیوب کې هغه چې دا زه تېر سره مور ته ورسېد درب په پټه اوس
زه د اسټډیوم سره ووتلم دلته
نسری چوک ته رسېدلی یم تقریبا ما عکسونه هم ورته کړي دي چې دا چاودنه وسوله.
که څه هم د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل شپاړس کسان وژل شوي او د پنځوس نور ټپیان دوی ته ورډول شوي دي خو د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي ټول دیارلس نفره وژل شوي او اته څلوېښت نور ټپیان دي.
خو په دې وخت کې کله چې دا پېښه رامنځته شوې ده هممهاله په دې وخت کې د ملکي کسانو شمېر هم په دې ځای کې زیات دی نو د دې نه معلومېږي تر ډېره بېدې پورې چې خلکو ته هم دغه یو په ذهن کې دراګرځي چې خامخا به هدف هم د ملکي کسانو. خو
ځواک د پېښې پړه پر وسلوالو طالبانو ور واچوله خو تر اوسه د پرونی برید مسؤلیت د طالبانو په شمول کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په لشکرګاه کې د غازی محمد ایوب خان د لوبغالي څنګ ته برید په داسې وخت کې ترسره کېږي چې د فراه هرات او نیمروز ولایتونو څخه ګڼ شمېر کسان د غېږ نیونې په یوې سیالۍ کې د برخې اخیستلو لپاره راغلي وو. د هلمند والي د اړیکو مسؤول زیدا تل وایي په دغه چاودنه کې د فراه څخه یو غېږباز هم وژل شوی او بل ټپي دی. په هغه کسانو کې چې د چاودنې پر مهال وژل شوي دي ګڼ شمېر ماشومان دي. په لشکرګاه کې د جمعې د ورځې ځانمرګی برید ولسمشر او یو شمېر نورو ادارو په کلکو ټکو غندلی دی. محمد الیاس تیم، ازادي راډیو، هلمند.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. عبدالوسیل کوزی د زابل ولایت صفا ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یوه دغه غوښتنه ده چې سفر صفا په ولسوالۍ کې افغانسیم خاجه ولایت دي خو هلته په جلدا کې بیا نه سالک تریبا دي نو دا یوه نه په جلدا کې چې یوه نه بیسیم خواده ودروي نو د خلکو غوښتنې به ډېرې په ځای کې زربات وره لقبه وي که سره تېر وخت کې چې بیسیم خواده نه شو نو هلته خلک دا ریبا سیم کارټونه استعمالوي دې خواته د انشاري او خواته د بیسیم دي نو موږ د بیسیم د شبکو سره ډېره مینه لرو باید هلته د رباط په جلدا کې یوه نه افغانسیم خواده ودرېږي. بل مې دا غوښتنه ده چې موږ په ولسوالۍ کې پر لس بجې خاجې لکېږي بیا پر دوه بجې بندېږي نو دا غرمه ده غرمه د خلکو نه په کار کېږي یا یې د سهار خواته سپي وختې لکېږي یا یې د مازګر خواته د سهار چې ورور خلک ځي د زابل ولایت ته یا کلا ته یا شا ته ځي نو موټران ته زنګ وروي هغه خاجې بندېږي پر لس بجې لکېږي نو یا یې سهار نکې وختې لکې یا د مازګر نکې وختې لکې چې مازګر خلک حلوي مننه کوم ازادي راډیو.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خان محمد اسلام یارم د هلمند څخه دا پیغام تاسو ته ورکوم. دا د هلمند د نادالی ولسوالۍ د چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا د نادالی ولسوالۍ چې اوس په لسرې د مخکې جنګو د دوه کاله بند وه تقریبا د درې سوه څلیا تر څلور سوه دوکانونه زیانمن دي او نړېدلي دي او که چېرې د دغه دوکانونو کومک وکړي چې دغه دوکانونه جوړ کړي نو بېرته به بازار خوته به دیانه ته راسي او کان شته چې بېرته خلک ورته راسي.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و د سیمې او نړۍ و مسله راخلو. د سوریې یاغي ځواکونه په ختیځ غوطه کې له یوې معاصره شوې سیمې څخه وتلي او د روسیې په منځګړیتوب هغه موافقې ته رسېدلي چې له مخې باید له یوې بلې سیمې هم ووځي. فریبا ظاهر جزئیات تراوري.
د ختیځ غوطې له یوې محاصره شوې سیمې څخه د یاغي ځواکونو په وتلو سره به د سوریې حکومتي ځواکونه وتوانېږي چې د پلازمینې دمشق په څنډو کې د جګړو پر ډېرو سیمو بیا واکمن سي. دا خبره د سوریې د جګړو څارونکو کړې ده. دغه پرمختګ چې د مارچ پر درویشتمه نیټه سوی دی د ولسمشر بشار الاسد لپاره د 2014 کال د دسمبر میاشتې راوروسته چې له حلب څخه یې وسلوالي یاغیان وویستل یو بل تر ټولو لوی بری ته نږدې کړ. د سوریې دولتي تلویزیون د مارچ پر درویشتمه وښودله چې د هراسته ښارګوټي د تخلیه د یوه تړون وروسته له یاغیانو خالی سو او د احرار الشام اسلام پالې ډلې او کورنۍ یې په بسونو کې د شمال لویدیځ ولایت ادلیب په لور ولاړل. وروسته له هغه چې وروستۍ ډله هم بسونو ته پورته سوه، نو په انځورونو کې ښکاري چې د سوریې د پوځ سرتیرو د دې کار په خوښۍ کې هوایي ډزې وکړې. لا هم د سوریې د حکومت وسوال مخالفین په شمال لویدیځ او جنوب لویدیځ کې یو شمېر سیمې په واک کې لري. په ختیځه غوطه کې چې د فبروري له 13 نیټې څخه د روسیې په ملاتړ د سوریې حکومتي ځواکونو بریدونه پیل شوي دي، د بشري حقونو د څار ډلې په وینا څه باندې 1600 ملکي وګړي وژل شوي دي، او په دې بریدونو سره د دمشق د شاوخوا سیمو شاوخوا 90% کنټرول بیرته د حکومت لاسته ورغلی دی. د دې بریدونو په پیل کې د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی و چې 400,000 کسان په دې ښارګوټو کې دننه ایسار پاتې دي او خوړو او روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی نه لري. د روسیې په ملاتړ د سوریې د حکومت کمپاین بلاخره د وسلوالو یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې په دریو برخو ویشلې چې هره برخه یې د یوې بېلې ډلې په واک کې ده. دمشق او نږدې متحدې مسکو وروسته یوه ستراتیژي رامخته کړې چې پکې یاغیانو ته ویل شوي چې یا دې له سیمو ووځي یا به ووژل سي. همدا منورې د حلب په جګړو کې هم کارولی و. د یوې میاشتې په اوږدو کې د سلګونو ملکانو وژلو په ملګرو ملتونو کې نړیوال غبرګونونه راپارولي، خو د لویدیځ هغه هڅې چې باید د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره اوربند وسي هیڅکله عملي نه سوې. د روسیې او سوریې د ستراتیژي پر اساس د یاغیانو تر واک لاندې درې سیمې هر یوه تر سختو بمباریو لاندې راغلي چې نه یوازې سلګونه کسان وژل سول، بلکې خلک یې اړیستل چې تر مځکو لاندې سمڅو کې ځانونه خوندي کړي. د همدې ستراتیژي له مخې یاغي ځواکونه مجبور سول چې د روسیې هغه وړاندیز ومني چې وایي که چیرې یاغیان له سیمو څخه د وتلو موافقه وکړي دوی به خوندي لار ورکړي. د هراستا د تخلي چاري د مارچ پر 22 پیل شوی. د سوریه دولتي رسنیو راپور ورکړی چې څه باندې 4500 کسان چې 1400 وسلوال جنگیالي پکې شامل وو له دې شاره ووتل.
دوستانو اوس هم په مکړی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته ل رضوان مراد نه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سږ کال به د ناامن ولایتونو د پوهنې وضعیت او د ښوونځیو امنیت ته زیاته پاملرنه کیږي. ښاغلی غنی نن د حمل په څلورمه د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې دا خبرې وکړې. د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال 2,000 کسان د نري رنځ یا توبرکلوس له امله مړه کیږي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن کابل کې خبریالانو ته په څرګندونو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د پارلمان او ولایتي شوراګانو ولسوالیو شوراګانو انتخابات باید پر خپل وخت وشي. تمه ده چې دوشنبه او سه شنبه په ورځو د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د افغانستان لپاره یو نړیواله غونډه جوړه شي. ایران نن د دې هیواد پر لسو وګړو او یوې کمپنۍ د متحده ایالاتو لخوا لګول شوي بندیزونه وغندل. د فرانسې مقاماتو یې هغه پولیس چې پرون د دې هیواد په جنوب تربیس ښار کې په تورسي برید کې ټپي شوی و نن سا ورکړه. او سلګونه زره کسان نن په امریکا کې په آزاده د وسلو د ګرځولو پر ضد لاریون کوي.
رضوان مراد د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی در واورول. تفصیلي زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. یوسف خان زدران څو سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره د کرکټ پر راتلونکي نړیوال جام کې د لوبیدونکو لوبډلو نوملړ بشپړ شو. افغانستان تیر ماښام آیرلند ته په ماتې ورکولو سره د 2019 کال نړیوال جام ته لار ومونده، او له دې سره په دغه جام کې د لسو لوبډلو نومونه اورستی شول. له دې وړاندې د غوراوي جام سیالیو نه ویسټ انډیز په 2 نمرو په دغه جام کې د لوبیدو امتیاز ترلاسه کړی و. راتلونکي نړیوال جام په 2019 میلادي کال کې په انګلستان او ویلز کې ترسره کیږي چې پکې د افغانستان او ویسټ انډیز ترڅنګ انګلستان، استرالیا، هندوستان، پاکستان، سریلانکا، جنوبی افریقا، نیوزیلینڈ او بنگلادیش لوبیږي. ټاکل شوی د کرکټ نړیواله شورا یا آئی سی سی ډیر ژر د دغو سیالیو بشپړ مهالویش او ګروپ بندي اعلان کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې خپل تمرینات پیل کړل. د فوټبال فدراسیون نه په خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې د فوټبال ملي لوبډله آسیا جام ته د لار موندنې په مقدماتي وروستۍ لوبه کې د سه شنبه په ورځ د کمبودیا له ملي لوبډلې سره مخ کیږي. د فوټبال فدراسیون وایي له ګول کی قیس وهاب پرته نور ټول لوبغاړي په دغو تمریناتو کې ګډون کوي، او ډیر ژر به قیس وهاب هم له لوبډلې سره یو ځای شي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو امیر شفیع شاداب له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین مهال د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې پیلېږي، او افغان لوبغاړو ورته بشپړ چمتووالی نیولی دی. او وروستۍ خبر دا چې د پاکستان د سوداګریزو سیالیو یا پی ایس ایل وروستۍ لوبه سبا په کراچۍ کې ترسره کیږي. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو له مخې د کراچۍ په ملي لوبغالي کې د ترسره کیدونکو
دغه سیالۍ لپاره په ټول ښار کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د تیر کال اتله لوبډله پېښور زلمی او اسلام آباد یونایټډ لوبډلې د پی ایس ایل دریم پړاو سیالیو پای لوبې ته وتلې دي. د امنیتي ستونزو له کبله ډیری بهرنیو لوبغاړو پاکستان ته د تګ زړه نه ښه کاوه، خو د پاکستان د کرکټ بورډ او د پای لوبې د لوبډلو د پرله پسې غوښتنو سره ځینې لوبغاړي هغه هېواد ته تللي او ځینې نور نوي اخیستل شوي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اقتصادي او سپورتي خبرونه مو واورېدل. په معذرت سره، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د روغتیا د نړیوال سازمان د ریپورټ له مخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 16,000 کسان په نري رنځ اخته کیږي. د دې وزارت د نري رنځ د څانګې مشر ډاکټر خالد صدیق وایي د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره د هیواد په 14 ولایتونو کې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي. خان محمد سین په دې اړه تفصیل لري. ورپسې حقیقت څه دی او تاندې څنګه پروګرامونه مهیروي؟
په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د رسولو په برخه کې د عامې روغتیا وزارت له هڅو سره سره اوس هم په هیواد کې هر کال شاوخوا 2,000 کسان د نري رنځ په ناروغۍ مړه کیږي. د عامې روغتیا وزارت د توبرکلوز یا نري رنځ د څانګې مسؤلین وایي د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 16,000 کسان په دغه ناروغۍ اخته کیږي چې له دې ډلې شاوخوا 2,000 مري. د دغه وزارت د نری رنز د سانګ مشر ډاکټر خالد صدیق د شنبې په ورځ آزادی رادیو ته وویل
د هیواد په 14 ولایتونو کې د نری رنز خدمتونه د کابو 2,355 روغتیایي مرکزونو له لارې خلکو ته رسول کیږي. په دغو مرکزونو کې د یادې ناروغۍ تشخیص د مایکروسکوپ په واسطه کیږي او درملنه یې تر شپږو میاشتو پورې دوام کوي.
خاغلی صدیق وایي په افغانستان کې د نارینه په پرتله ښځې ډېرې په دغې ناروغۍ اخته کیږي چې له امله یې ښځې د بې اولادۍ له ستونزې سره هم مخ کیږي. د خاغلی صدیق په خبره د نري رنځ درملنه له شپږ میاشتو نه نیولې تر 18 میاشتو پورې وخت نیسي. د مارچ 24 د نري رنځ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده او افغان چارواکي هر کال دغه ورځ مانځي او پر وړاندې د مبارزې ژمنه کوي. توبرکلوز یا نری رنز که څه هم یوه ساري ناروغي ده، خو د وقایې او درملنې وړ ده او ډاکټران وایي هغه کسان چې له 2 اونیو زیات چوخیږي باید د تشخیص او درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په کم عمر کې ودونه، ناپوهي، بېوزلي او ناسم خواړه په نری رنز د اخته کېدو عمده لاملونه دي. متخصص ډاکټران وایي توبرکلوز یا نری رنز ډېر ډولونه لري، لکه د هډوکو، معدې، رحم او نور، او که درملنه ونه شي د انسان د مړینې لامل کیږي. په ورته وخت کې د بی پولي ډاکټرانو سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د دغې ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف ځینو ناروغانو ته نوي درمل پیل کړي چې د یادې ناروغۍ د درملنې لپاره اغېزمن ثابت شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو د کمیسیون غړي طیبه زاهدی وایي د عامې روغتیا وزارت یوازې د توبرکلوز د درملنې لپاره نه، بلکې په هیواد کې د ټولو ناروغیو د تشخیص او د درملنې لپاره باید با کیفیته خدمتونه وړاندې کړي.
که څه هم کارونه شوي او په تیرو څو کلونو کې هسي هم شوي، خو په خواشینی سره چې په هیواد کې مناسب روغتیایي خدمتونه نشته، یوازې د توبرکلوز لپاره نه، بلکې د نورو ناروغیو د درملنې لپاره هم یو استاندارد کلینیک نه لرو. یو روغتون هم استاندارد لابراتوار نه لري او موږ له دې عمله اندېښمن یو.
مرمن زاهدی وای سرنګه چې نری رنز یو خطرناک او ساري ناروغي ده، ځکه د عامې روغتیا وزارت باید د دغه ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې معیاري تشخیصیه لابراتوارونه او د درملنې مرکزونه جوړ کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه،
په وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو بحثونه تر بل هر وخت ګرم دي. افغان حکومت او د سولې عالی شورا بار بار له وسلوالو طالبانو غوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او جګړه پای ته ورسوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې شل ورځې وړاندې د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې وسلوالو طالبانو ته د سولې هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه، که څه هم دې ډلې لا تر اوسه په دې اړه کوم ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې ویلي و چې د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره خبرو اترو ته تیار دي، خو واشنگتن ویلي چې د سولې پروسه بین الافغاني ده او طالبان باید له افغان حکومت سره د سولې مذاکره وکړي. د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې په همدې مسله غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید مومن په همدې مسله د بحث لپاره په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس سټوډیو ته رابللې. هیله ده تر پای را سره ملتیا وکړئ.
په کابل کې د امریکا سفیر مننه لده چې موږ ته وخت راکړو سو د افغانستان د ځینو مهمو مسایلو په اړه له تاسو سره یو څو خبرې ولرو. غواړم خپلې پوښتنې په افغانستان کې د سولې له پروسې نه پیل کړم. اوس افغان ولسمشر د کابل پروسې په دویمه غونډه کې د سولې په اړه خپله طرحه وړاندې کړه. تاسو دغه طرحه څه ډول ارزوئ؟
فرست آف تھینک یو فار هاوینګ می ان ټوډے اینڈ فار دی اپورتونیټی ټو سپیک ټو یور لسنرز.
لومړی مننه چې زموږ دلته راو بللم ترسو ساسو لاوریدونکو سره خبرې وکړم. تاسو خپل پښتنې په یو مهمې یا کلیدي موضوع پیل کړې چې د سولې وړاندیز روغه جوړه او د ستونزو له منځه وړل دي. زموږ په باور د ولسمشر لخوا د کابل پروسې په ناسته کې د سولې وړاندیز شجاعانه او طالبانو ته د سولې په اړه هر اړخیزه نسخه ده. د کابل پروسې په ناسته کې د ولسمشر غنی لخوا د سولې وړاندیز د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون ټولو هیوادونو سیمه ییزو قدرتونو او د هغوی پلویانو لخوا یې هر کله شوې ده.
خپل سفیر خو طالبانو تر اوسه پورې خاموشي غوره کړې ده. تاسو دغه خاموشي څه ډول ارزوئ؟
دغه
پوښتنې باید له طالبانو مطرح شي چې ولې چوپ دي. موږ د هغوی د ځواب په تمه یو، خو مهمه دا ده چې د افغانستان خلک هم د هغوی د ځواب په تمه دي.
فکر نه کوئ د چوپتیا تر شا به د پاکستان لاس وي تر څو دا وښایي چې د سولې په پروسه کې مهم رول لري؟
دا یو فکر او ګمان دی، خو په دې باید فکر وشي چې څه ویل شوي او څه باید رامنځته شي. او دا چې طالبان په سم ډول تصمیم ونیسي او د افغان حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي، ځکه د جګړو د ختمولو او ثبات لپاره د هغوی ترمنځ خبرو کولو ته اړتیا ده.
خو وسلوال طالبانو د افغان حکومت په ځای له امریکا سره د سولې د خبرو د پیل په اړه لیوالتیا ښودلې ده او په ډېرو مواردو کې دوی دغه مسلې ته اشاره کړې ده.
We're aware that that is their preference.
پوهی گوچی دی ټیکی ته ډیر لومړیتوب ورکول کیږي. خدا چې دوی ولی په کراتو په دې مسله تاکید کوي، باید له هغه یو پختي. زما په نظر طالبان همیش په دې نظر دي چې د افغان حکومت په مقابله کې نه دی ولاړ. خو زما په نظر د افغانستان حکومت د یو منتخب حکومت په ډول چې د خلکو په رائے رامنځته شوی او د طالبان سره د خبرو اترو اساسي مرجع همدا حکومت دی.
اکثر افغانان او افغان حکومت چارواکي په دې ټینګار کوي چې د افغانستان متحدین باید د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. دا سمه ده چې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو وړاندیزونه رد کړي دي، خو اساسي پوښتنه دا ده چې له دې پروسې سره څه ډول همکاري کولی شي؟
کچیر افغان حکومت هر کله او هر چیرې په رسمي او یا هم غیر رسمي ډول وغواړي له طالبانو سره خبرې وکړي، موږ یې ملاتړ کوو. او د خبرو لپاره د طالبانو د راټولولو په برخه کې به له افغان حکومت سره چې د هرې لارې که هغه نظامي وي او یا هم بله لارې وي، موږ به یې ملاتړ وکړو. موږ به بل اړخ ته هم پام ساتو تر څو دا یو تلپاتې سوله واوسي. خو په ټوله کې دا پوښتنې د افغانانو پورې تړاو لري تر څو په ګډه په دې برخه کې خبرې اترې وکړي.
د 2013 کال په پیل کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان تورن کړ چې د تروریزم په خلاف په مبارزه کې رښتینې همکاري نه کوي. له دې وروسته د امریکا حکومت پر پاکستان د فشار لپاره پر اسلام آباد ځینې پوځي مرستې بندې کړې، خو د پاکستان په چلند کې کوم بدلون نه لیدل کېږي. که چېرې پاکستان همدې چلند ته دوام ورکړي، نو د امریکا بل اقدام به سوي.
So if Pakistan continues the same way, what will be the next step?
Well, I don't want to get into hypotheticals.
دا چې په دې برخه کې به څه ځانګړی اقدام کیږي نه غواړم پاړې ډیر معلومات او تولاشم،
خدا وایم چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان لخوا ښه همکاري او قوي هڅه زموږ د اساسي ستراتیژۍ یوه برخه ده. موږ تر یو ځایه د همکاریو شاهد وو. خدا زموږ او د افغان حکومت لپاره کافي نه دي، خو موږ د بېلابېلو لارو نه غواړو چې پاکستان دې ته وهڅوو چې په رښتینې ډول وښایي چې تروریستان په هغه هیواد کې نشته، او دا باید موږ ته ثابته کړي.
پاکستان اوس مهال د امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو تر فشار لاندې دی تر څو د افغانستان په وړاندې خپله تګلاره بدله کړي او د سولې له پروسې سره همکاري وکړي، خو اسلام آباد هڅه کوي چې روسیه، چین او ایران ته ورنږدې شي. تاسو دغه وضعیت څه ډول ارزوئ؟ آیا دا وضع لا نه پیچلی کوي؟
Well, I think it's important to note that Pakistan
مهمه دا چې د نورو ملکونو په ګډون پاکستان، چین، ایران او روسیې هم د کابل پروسی په ناسته کې د طالبانو سره د خبرو او سولې په اړه د ولسمشر غنی له خبرو ملاتړ وکړ. نو دا چې د سیمې د هیوادونو دریز په دې برخه کې څه ځای لري، په دې اړه باید اندېښنې نه وي موجودې. زه د تاشکند په ناسته کې طالبانو ته د یو بل قوي وړاندیز په تمه یم، او طالبانو ته دا مهمه ده چې دغه وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. کنه نو طالبان به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له سخت غبرګون سره مخ شي.
روسله یوې نیمې لسیزې روسیه او ایران د افغانستان په جګړه کې ښکېل کېږي، او روسیه هم له دې عمل اندېښمنه ده چې په افغانستان کې داعش فعالیت لري. فکر نه کوي د روسیې په لاسوهنې یا مداخلې سره به د تروریزم په وړاندې مبارزه لا اوږده او پیچلې شي؟
په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د هر بهرني هیواد مداخله باید د افغان حکومت په ملاتړ ترسره شي، خو تر کومه ځایه چې زه پوهېږم افغان حکومت روسیې یا ایران ته د دې اجازه نه ده ورکړې. موږ د روسیې او ایران له لوري یو شمیر تورونه اوریدلي چې وایي امریکا او یا هم د هغوی شریکان د داعش یا هم د خراسان پر وړاندې مسؤلیت لري چې دا حقیقت نه لري. په حقیقت کې موږ د افغان حکومت او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو سره مو ډیر کار کړی تر څو د داعش یا هم د خراسان پر وړاندې مبارزه وکړي. خو له بده مرغه چې روسیا او ایران غواړي چې د دې خبرې له بیان سره د سوریا او عراق په شمال کې د داعش د ظلمونو او وحشت له مسؤلیتونو نه اوږې خالي کړي.
Syrians and other people by Daesh in northern Iraq and Syria.
خو افغانانو سره دا ویره موجوده ده که چیرې روسیه مستقیما په دې جګړه کې ښکېل شي، نو افغانستان به په یو دویمه سوریه بدل شي.
Well, Russia couldn't be involved here.
روسیا نشي کولای په دې کې داخله شي. تر کومه چې افغان حکومت هغوی ته بلنه ورنکړي، او زه هیله من يم چې روسیا په پټه له کومې ډلې ملاتړ ونکړي.
دا نوروز په درشل کې غواړم افغانانو ته ستاسو پیغام ولرم. که څه هم وړاندوینه دا ښیي چې یو ځل بیا به جګړې تودې شي، طالبانو هم د جګړې لپاره تیاری نیولې دی. تاسو څه پیغام ورکول غواړئ افغانانو ته؟
Well, I know it's been a very painful year for many Afghans.
وهغم چې سخت کال بد افغانستان لپاره د ننګونو او تاوتریخوالي ډک کال وو. خو دا راتلونکي لپاره زموږ هیله ده چې د سولې او کال ووسی. د دې هیواد خلک د امریکا د متحده ایالاتونو او د هغوی د شریکانو په ملاتړ کولای شي د داسې یو هیواد په جوړولو فکر وکړي چې ټول اتباع پکې وکولای شي په یو آرام او د سولې صمیمیت او عزت په فضا کې ژوند وکړي. په ځانګړي ډول د دې ټولو د ترلاسه کولو لپاره ډیر کار ته اړتیا ده. خود افغانستان د خلکو لپاره په راتلونکي کال کې یو هیله ده چې موږ یې د دې هیواد د خلکو لپاره لرو، او مخکې له مخکې ټولو افغانانو ته د نوي کال مبارکي وایم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. نوې کال مو مبارک شه. هیله ده چې دا کال مو له خوښیو ډک وي. د دې اونۍ په خبرونه کې په همدې پلمه په دې موضوع غږیږو چې ځوانان څنګه کولای شي ځان ته یو کلن پلان جوړ کړي. هغوی چې پلان نه جوړوي او تصادفي مخکې روان وي له کومو ستونزو سره مخ کیږي، او که پلان جوړ کړي ګټه به څه وي؟ پروانه خبرونه کې هم دې پښتنو ته ځواب وایو. دا خبرونه چې زه مسکا هوته کې وړاندې کوم همایون هیوا جوړه کړی.
سوسیما ټاکلی وو ترغو دوه برابر کار وسو.
زه به داسې کوم چې دا شیان کاغذ کې ځان ته لیکم او د خپل اتاق دیواله به رازړوم او هر ورځ به الهام ترې اخلم.
شما باید مطالعه کنید که برای برنامه ریزی از کجا شروع کنیم، به کجا ختم کنیم، چه اقدامات باید صورت بگیرد.
دا پلان جوړول دی ولار خود په چیر له انسان سره مرسته کوي چې خپل هدفونو ته ورسیږي. هر څوک چې غواړي په ژوند کې بریالی شي نو مهمه ده چې د خپل هر وخت لپاره یو منظم پلان ولري او د همغه پلان په اساس مخکې لاړ شي. پلان له انسان سره دا مرسته هم کوي چې په ژوند کنټرول ولري او په خپله ګټه او خوښۍ وڅرخوي. خو په افغانستان کې لا هم اکثره وګړي د خپل ژوند لپاره پلان نه جوړوي او تصادفي مخکې روان وي. په همدې اړه مو د ټولنیزو شبکو د کارونکو نظرونه پوښتلي. د دوی ځینې نظرونه یوسف صدران راوروي.
نورګل تګابې لیکلی، ما ځان ته پلان جوړ کړی، کال مې په څلورو روبو ویشلی، بیا مې هر روبه کې د درویو میاشتو چارې سنجولي، ورپسې مې میاشتنی او وروسته د هفتې او له هغې وروسته د ورځو پلان ترتیب کړی دی. نجیب الله خان وایي که پلان وي وخت مو بې ځایه نه مصرفېږي. د اهدافو ترلاسه کولو لپاره لازم تدبیرونه نیولی شي. په تېر وخت پسې د افسوس ستونزه به مو حل کړې وي او د ملامتیا څخه به مو ځان ژغورلی وي. د پلان په درلودلو سره مو اهدافو ته ژر رسېدلی شي، ژوند به مو منظم وي. دی وړاندې لیکي هر انسان کال کې باید درې، دوه یا یو لوی هدف وټاکي، لکه مصري کول، ښوونځی خلاصول، کاري مهارتونو ته پراختیا ورکول، اړینې ژبې یادول او داسې نور. عبدالله جاوید لیکي د اهدافو لیکل ډېر مهم دي. دی پوښتي که په چا کې دا جرأت نه وي چې خپل هدفونه د کاغذ په مخ ولیکي، څنګه به یې په عملي ژوند کې د لاسته راوړلو هیله کولی شي. جاوید اوربل بیا لیکي کامیاب پلان اول د پنځو یا لسو کلو لپاره جوړیږي، بیا خپلو هدفونو ته په کتو درې میاشتنی یا سل ورځنی پلان جوړیږي، بیا د درې میاشتنی پلان هدفونو ته د رسیدو لپاره څلیرویشت ساعته پلان جوړیږي. کامیاب کسان هغه دي چې د خپلو راتلونکو څلیرویشتو ساعتونو لپاره پلان ولري او عملي کار شروع کړي. او په پای کې توفیق صحاک لیکي بې پلانه ژوند بې هدفه ژوند دی، او هر هغه څوک چې بې هدفه ژوند کوي تل به له ناکامیو سره مخ وي. پلان او هدف لرل په ژوند کې د بری یو لوی راز دی. هدف وټاکئ او هدف ته د رسیدو لپاره اوږدمهاله او لنډمهاله پلانونه ولرئ. درنو اوریدونکو، که تاسو هم غواړئ د تاند څانګې خپرونې په اړه خپل نظرونه راته پرېږدئ، نو زموږ پته ده facebook.com/tandecangې.
دا چې ولې په افغانستان کې د پلان جوړولو فرهنګ نشته، اکثره ځوانانی سبب اوسنی حالات ګڼي چې سړی پکې دا پرېکړه نشي کولی چې کله او چیرته باید کوم کار وکړي. حیران مومند د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې ډېر څه یې په ذهن کې دي، خو وایي حالات مناسب نه دي، ځکه همداسې ګرځي.
تر اوسه پورې خو کوم کار نشته. د کار په باره کې داسې فکر کوم چې تر طرحې ډېر لرم، پلانونه ډېر لرم، خو نشي کولی چې موږ یې عملي کړو. د عملي کولو لپاره موږ دا زړه نشي کولی، دا جرأت نشي کولی چې عملي کړو. په دې خاطر چې اوضاع او د اوس شرایط دوهلته ایستلی، دوهلته اړ کړی یو چې یو پلان نشي جوړولی. د ځان په باره کې یو کار باندې اقدام نشي کولی چې موږ یو کار شروع کړو، ځکه چې حالات سم صحیح نه دي.
هغه ملک سهار هغه ځوان دی چې تیر کال یې ځان ته یو پلان جوړ کړی و او اوس په دې خوښ دی چې خپلو هدفونو ته رسېدلی.
تر پلان مخکې ما په نظر دا مهمه سړی خپل لیدلوری ځان ته وټاکي. یعنی که تیر کال پر دغه دوه درې ورځې څلور ورځې مخکې نه وروسته فاته وي، ما پلان ونیول چې راتلونکی کال باید زه پوهنتون هم خلاص کړم او په څنګ کې سره باید خپل عاید دوه برابر کړم او په څنګ کې باید دا ټول کارونه پر نوښت ولاړ وي. دا درې شیان اوس ما خپل هغه لیدلوری ورباندې ټاکله. اوس بیا دې ته ما بیا پلان جوړول دا باید څنګه وکړم. نو هغه لپاره بیا ما لنډ مهال او اوږد مهاله پلان، یعنی اوږد مهال منظور مې یو کلن پلان دی چې هغه مې ورته وټاکل. نو هغه اوس ما هغه پوهنتون هم خلاص کړ، هغه مفکورې هم وټاکل شوې، کمپنۍ هم جوړه شوه، یو ټیم هم جوړ شو، او بالاخره د سږ کال چې هغه ورځې بېرته را رسېږي کار هم وخت ولاړ. حتی د موږ د خپل دفتر دوه نمایندګانې ولایتو کې خلاص کړي. نو څو سیما ټاکلي وو تر هغو دوه برابره کار وسو.
ابراهیم ایمان هغه ځوان دی چې تیر کال یې د یوه کار د کولو نیت کړی و، خو دا چې پلان یې نه و ورته جوړ کړی هغه کار ترې پاتې شو. دی وایي سږ کال یې پلان ورته جوړ کړی او غواړي خپل هدف ته ورسیږي.
ما پروسه کال یو فلان جوړ کړی و چې زه باید په دغه کال کې انګلیسي ژبه زده کړم که زده یې نه کړم او لږ څه باید پرې پوه شوم، خو بیا د ځینو مصرفیتونو له امله نه وشوه. نو سږ کال مې قوي فلان دی، اوس مې کورس نیولی دی چې زه دغه کار وکړم او دا ژبه زده کړم. یوازې په ارمان نه کېږي چې دا مې ارمان دی، زه به په دغه کال کې دغه کار کوم. باید ټینګه اراده ولري او اراده هغه پلان تطبیقولی شي.
داسې هم نه ده چې ګنې ټول ځوانان هدفونه نه لري، ډېرې لري، خو مسله دا وي چې دوی نه لیکي او کله چې له نورو مسایلو سره مخ شي اصلي هدفونه ترې پاتې شي. دا خوست د طب پوهنځي محصل عبدالوارث بریمن چې پلان جوړ کړی سږ کال په خپل ټولګي کې مخکښ شي وایي هغه کارونه چې هدف ته په رسېدو کې مرسته ورسره کوي دا یو کاغذ پر مخ یې ځان ته لیکي او په خپل اتاق کې رازړوي چې هېرې نه شي.
د دې پلان ته د رسېدو لپاره ما څو ټکي په پام کې نیولي دي. لومړی ټکی دا ده چې زه باید ټولګي کې غیر حاضري ونه لرم. ورځنیو درسونو ته چې کله مونږ په سند کې درس وایو د دې لپاره وخت وټاکم چې مثلا ما ورته 15 ساعته په ورځ کې ټاکلی د پوهنځي درسونو ته. نو زه ډېر کوشش کوم چې عملي کوم، که عملي نه کوم بیا دا معنی لري چې زه خپل هدف ته نشم رسېدی. نو زه به داسې کوم چې دا شیان کاغذ کې ځان ته لیکم او د خپل اتاق دیواله به رازړوم او هر ورځ به الهام ترې اخلم او د همدې په مطابق په مخ کې زما.
دا غ ملک سهار په باور که څوک غواړي پلان جوړ کړي او په خپل پلان کې بریالی شي نو له هغو فرعي کارونو، بنډارونو او هسې ګرځېدا څخه د ډډه وکړي چې د دوی وخت ضایع کوي.
د خپل کار او خپل هدف باید د ژوند ټولو برخو ته انتقال شي. یعنی که ته سوشل میډیا ته راځي هلته هم باید تا له کار ته تړلی وي. که ته غواړې مثلا یو چیرته سفر ولاړ شې دا هم باید تا له کار سره کومک وکړي تر څو ته په خپل کار کې رشد وکړي. چیرته واده د یو بانډار ده که زه نسم هلته به څه وسي، خو یوه چوکۍ خالي نه ځم، ځکه که دلته پاتې سم کار ډېر مخته ځي. نو دغسې فرعي مسایل یا دې ته ورته مسائل چلته ما موجودیت هم نو موجودیت به زه کوار ځم، په دې اساس باندې بیا رشد زیاتېږي او ته بالاخره د ورځې تشپې ته د ټولو برخو د کار انتقالېږي.
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکرارې د 1 شنبې ورځې د سهار د 2 بجو په خپرونه کې اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، دا چې څنګه ځانته منظم یو کلن پلان جوړولی شو، د پلان جوړولو پر مهال کومو ټکو ته پام وکړو او پلان جوړول مو ژوند څومره منظم کوي، په همدې اړه همایون هیواد له استاد شوکت فرهنګ سره چې په خصوصي پوهنتونونو کې د مدیریت مضامین تدریسوي مرکه کړي. د اوریدو بلنه درکوم.
ښاغلی فرهنګ، ډېر ځوانان شته دي چې دوی غواړي ښه ژوند ولري او په خپل ژوند کې کامیاب اوسي، خو دوی څنګه کولی شي د ځان لپاره یو کلن، میاشتنی یا د یوې اونۍ لپاره پلان جوړ کړي چې په خپلو چارو کې کامیاب شي؟
فکر میکنم که اکثر جوانای ما در ابتدای برنامه ریزی دقت کامل ندارن.
فکر کوم چې ډېر ځوانان د پلان جوړولو په پیل کې دقت نه کوي. ډېر ستر پلانونه ځان ته جوړوي چې په عملي کولو کې له ستونزو سره مخ کیږي. یو مهم ټکی چې ځوانان باید د پلان جوړولو پر مهال ورته متوجه وي هغه د ژوند واقعیتونو په پام کې نیول دي. دوی باید خپل ظرفیت او هغه منابع ته چې لري په کتو سره پلان جوړ کړي. هغه ننګونې چې دوی د پلان د تطبیق په وخت کې ورسره مخ کیږي باید وړاندوینه وکړي او تیاری ورته ونیسي. ځوانان باید د پلان جوړولو په خاطر مطالعه وکړي، ځکه پلان جوړول یو ساده نه بلکې یو تخصصي کار دی. تاسو باید پوه شئ چې پلان له کوم ځایه پیل، چیرته ختم او کوم اقدامات باید وشي. کله چې دغه کارونه وشي زه مطمئن یم هغه پلان چې په دې شکل جوړ شي حداقل 90% د تطبیق وړ دی.
70% قابل تطبیق دی.
ځینې ځوانان په دې باور دي چې په افغانستان غوندې وطن کې فردي پلانونه نه عملي کیږي. دوی وایي شرایط ښه نه دي، هماغه وي چې د پلان او کار کنټرول یې له لاسه وځي. دې ځوانانو ته ستاسې مشوره څه ده؟
مدیریت یک بحث به نام کنټرول ده.
مدیریت د کنټرول په نوم یو بحث لري. په پیل، منځ او اخر کې خپل کار باید کنټرول کړو. نو هغه ځوانان چې پلان جوړوي په لومړي سر کې دې خپل پلان کنټرول کړي چې څومره د ده له هدفونو امکاناتو سره برابر دی. وروسته دې د کار په بهیر کې وګوري چې څایبونه یا نیمګړتیاوې لري. په بل قدم کې بیا کولی شي داسې اقدامات وکړي چې دا اصلاحی اقدامات مرسته کوي چې د کار په بهیر کې د انحرافاتو مخه ونیول شي او دا ځوانانو ته انګیزه ورکوي چې د پلان پاتې برخه په سم ډول تطبیق کړي،
ادامه برنامه خود به درستی تطبیق کړي.
ښاغلی فرهنګ، د پلان جوړول د ځوانانو په کامیابۍ کې څومره ونډه درلودلی شي؟
اگر نگویم 100 درصد، حداقل میتونم بگویم که 95 درصد.
که ونه وایم چې سل په سلو کې حداقل ویلای شم چې 95 په سلو کې د ځوانانو په ژوند تاثیر کوي. هغه کسان چې په چانس، تصادف او معجزه باور لري، کله فیصدی لمخې وایم 2.001% هم د کامیاب خلکو په ډله کې نه دي. بریالي کسان هغه وي چې پلان یې درلود او خپل پلان یې عقلاني او منطقي جوړ کړی وي. اوس بریالي مدیران دي، کار کوي او خپل ژوند خوند اخلي. زموږ ځوانان باید د معجزې، تصادف او یا چانس په تمه کینني، خپل دې د ځان په وړتیاو باور وکړي او داسې یو پلان دی جوړ کړي چې د عملی کولو وسی ولري
او برنامه را طرح کنن که در خور توانمندیشان هست.
درنو اوریدونکو، و موریدل چې پلان جوړول انسان سره مرسته کوي چې خپلو هدفونو ته ژر ورسیږي. که تاسو هم غواړئ چې بریالي شئ، سر له اوسه د یو کال، میاشتې یا اونۍ لپاره مو پلان جوړ کړئ. که چیرې هدف ته په رسیدو کې مو پلان له خنډ سره مخ کیږي، په کار نه ده چې په شا شئ، خدا ده چې یو بل پلان ورته جوړ کړئ او له بلې لارې ځان تر خپل مقصده ورسوئ. تاندې څنګه د خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا خیچاري.